درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي د لار پرون پنځشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شو.
د سالنګ لوی لار له دوړو لوریو د 303 404 او 580 ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخې په نوبت سره پر دې لار تګ راتګ کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نه شمالي ولایتونو سره نښلوي چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل هیواد تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace.
Pakistan په دوامدار ډول د وڅولۍ سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي ترجمې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنځشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکه خرابي شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خبر کړ د پوځي وسلو د کاروونی د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل دي د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیه په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لښته لږه لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیه د شمال د مرمری پر لوی لار داسې وخت وشوه چې هلته تور لړه خپره شوې وه. زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوا یې کاروبار خراب شوی دی.
د پخوا نو چې حساب ورته وکړي 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس 200 250.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړې ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایی خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده. د دې باندې 4.5 لکه افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د ساش کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاشت په میاشت بې وسلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمی راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په دسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج، ځینو طبیعي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په وړو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واورې اورېدل پیل شوې دي. ترڅو ورځ هوا سړه کې په افغانستان کې د تیر کال شمای په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 درجه ته شوه. د سږ کال شمای به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د هیواد په دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډلهیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 میلادي کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وځ دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړې تولیدلې دي. ایتمان ستا په دې کلی کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، مایوب خلک ستا، لکن د حکومت خوا څخه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره سیشن به هم پر خپل ایکس پانا لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د بی پول خبریالانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډیر مرستې ترلاسه کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د ورکل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواد بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وایي چې د هو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوې دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلې دي. که هم د طالبانو حکومت تل ویلی دی چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي. خو د بې پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر ایس ایف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډیر ستونزمن دی. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 2 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي، چې دا شمیر د 2022 کال په پرتله 2 چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر ایس ایف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر ایس ایف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یوې افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولي خبریالانو له سازمان څخه یې ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سعادت او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیری مودی رهیسی پا پاکستان که اوسیگم، خود دستی مرستی منی دی ترلاسه کردی. خواخ بشم چی در دول مرستی را سر وکری. زد دستی ملگری هم پیجنم چی مرستی هم نیدی ترلاسه کردی.
ما با چند تن از خبر نگارم.
زه او در افغانستان در بلا بلو ولایتونو یا شمیر نور خبریالان پی ایران کیو لبد مرغ مکتکار او کور نده ایرا کرل شوی. زمان اقتصادی ستونز دیری دی. مک طول تر روحی او روانی فشار لاندیو. لبعد مرغه هیڅ ادارې نه آر ایس ایف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږد سړک ته جوړولو چاري پایل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې تاریخي بند په څنډه کې د سردې کلی دلته د کلی په منځ کې یو شمیر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر، اسکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوختي. دغه کار دوی د سردې ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجی وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا وژ سړک دی چې د سردې ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی، د سردې د بنسردې عمومي سړک په پلان کې لري، په دوه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار باندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتر ده، سګو دې باندې 3,500 افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ 3 کاله وړاندې جوړ شوی دی. ښاغلی آریان زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې ترڅنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردې ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بیلابیلې په وکي موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، د مساجدو سره، د مکاتبو سره کومک کړی ده، د کلي
نوري وړي لاري پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دا کار کې موږ نور ان شاء الله د خپل وس په اندازه باندې د کار خپل مختګ ورکو کوی.
دا سردې کله 25 جمعاتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ تر رهبری شورا کړی دی. دی وایي د دې کلی سپینجری او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپل روزمره مزدوري یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني وجبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار سې په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنې دا اوس د ژمي لپاره موږ هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغو بېوزله خلکو دپاره موږ څو پکې جون لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نقدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالی ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ کړاو او ستړیا شپې ورځې تیروي او هلته په ډیر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمیر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوی دی. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي وو چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې يرغمل شوي کسان خوشي شول. تر سلو زیات کسان لا هم يرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 200 کسانو وژل او 240 نور کسان يرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,330 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له ومې وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس راپور ورکړی چې اسرایلی ځواکونو وړ مشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د خارونو خارګوټو او د بیزای شو د کمپولو بمباریو ته دوام ورکړی. دا اجانس د راپور لمخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 15% یې له خپل کورونو کډه کولو ته اړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي.
لا توکیو خبریدونکو جاپان ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ماشوم زیږونې پر مهال د شمیر میندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان خوز لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتور لخلی ویل شوی، په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږونې پر مهال د میندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د امیر روغتیا وزارت اړوند زیږون نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجه کمه ده، خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیګنتونونو کې ده ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغانۍ لګښت لري چې د زینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم لخلي زیاته کړي، هغه خزي چې په خابه یې اما زیګنتونونو ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیګوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40 سلنه افغاني میندې کورونو کې ماشومان زیګوی، خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیګوي تر 80% پورته رسیدي، چې ډېر کله ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزم مرسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوي. ګارډین رسپانی بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه اداوی راخستې چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر وروزون کې لخوا په لوبه کې درغلي یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورسپانه وړاندې وایي کوهستاني د هغو لوبغاړو لړلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې د لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2020 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبي پایلې وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته می ایمیلونه کړی وای. ورسپانه وړاندې د کوهستاني لخلي لیکي هغه په دې نه پوهېده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ وختنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري، په دې تړاو تورونه بي ځای بلې ویل دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2020 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپل پلټنې بشپړې کړي او د تې برات ورکړې دي. کارګر ادا کړی د شوزینی بهر میشتي خلک د او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدل لپاره هڅې کوي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد تکبل تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټرسایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوخت دي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزارې د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلن رئیس زرنج رکشا چلوي وای کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او ګټه نیمه تر اکشته سوي ده.
د چر په پرتله خواري نسته، رخشه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پراترپم خواري نسته، خلک بیکار دي په دې خاطر سره اوس خواري کم سوي دي. خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچی د کلجه ک ډيري خود تیر په پرتله ترنیمه لا ډيري کم سوي. د په خو نو چې صبر ته وکې 1500 غواني 1400 غواني داس پاتې دلې وس 200 داس خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصان جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 200 بس داس نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي او وایي چې د تیلو لوړی بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم امید لادی وروره، در مخه موږ شو څه پیدا کولی اوس پاران ډېر کمزور دي وروره، بس ګای دوا سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه بس ما زه خپل گزاره د پکوي وروره در مخه لیټر مانا پجی شو پنځه جی شو پزلبې شو اوس چل وروره تقریبا 23 افغانۍ ګران سی وی دي چل هغه دغه نجی وروره چې موږ انډیواله ماز دی چلو د برابرې کو
نوم یې اسمت لادی یو دوه درې سوه پیدا کوو وسته ورځې ماښام یې وړو کور ته نه دی پخوا څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه به پیدا کولې اوس دوه سوه درې سوه ودر پخوا ډېر کاروبارونه کمزورې شوي دي رخشې ډېرې شوي دي.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم شوی.
زرنجان ډېر چې خواري نشته مجبورېدله کاروبار ډیر سره کمزورې دي نور شکر دی امنیت دی بس ښه وسایده خو فقط دا دي چې خواري نشته نو بلا خو لار سره راسه درې پیرې وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کی برنو نیوی افغانی د دې پیرا کیږي نن نه پاره ورخېږي انو نیوی افغانی چې درې پیرې وکړي بلا وروره یو پیرا یې چیل ځنی خوري تجربه پیرې دي تور پچېږي.
د کندهار د ترانسپورټ ریاست ته معلوماتو لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له امله د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډېره سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه یو خواهش لرم زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ پرې رانه اخلي څلور زره روپۍ اول اخلي څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمې سکیورټی دا د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسوت شوی دی. په نمې اشته کې یو قلم نه دی برکه شوی دی، وای امضا نمې اشته وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل په صد ضرورت لري. که درس مکتب نه نو شدی ډاکټران وسم د نشتون سره مخ دی. بخي ډاکټران بخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا به ساده د شذو مشکلات د شذو درمنن لري نه ډاکټران کوي. نو
ستاسو لا پیغامونو
یو خواهش لرم زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ پرې رانه اخلي څلور زره روپۍ اول اخلي څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
نو نه میاشت کیږي چې دا د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسوت شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکه شوی دی، وای امضا نه میاشتې وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل په صد ضرورت لري. که درس مکتب نه نو شجه ډاکټران وسم د نشتون سره مخ دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22.